وخت د غرمې دولس بجې سوې د مشال ریډیو په خبري غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د خبر ایجنسی د لوړګي د پوځي چاونې کې د وسلو په ذخیره کې چاودنه د پاکستاني طالبانو د او حکومت ترمنځ خبري اترې او د دې ترڅنګ په خبر ایجنسی کې د کتابونو د سکولونو د کتابونو نشټوالی او د دې ترڅنګ یو شمېر رپورټونه په روانه غړي کې درته لرو. خو په فایل کې به عامر ساحل خبرونه وړاندې کړي.
د خیبر ایجنسی د پوځي چاونې د وسلو په ذخیره کې چاودنې شوې دي. د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر سراج الحق وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د وفاقي حکومت او پوځ یو دریځ خپل کړي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د اوکراین بحران په اړه موافقه ښیي چې کړکیچ پر ډیپلوماسۍ هواریدای شي. بشپړ خبرونه د قبایلی سیمې خیبر د لوړګي په پوځي چاونې کې د وسلو په زیرمتون کې چاودنې شوې دي. انتظامی چارواکي او د سیمې اوسیدونکو وایي بیګا شاوخوا دوه بجې د وسلو په ډیپو کې چاودنې پیل شوې چې د سهار تر څلورو بجو روانې وي. د پیښې له کبله په ډیپو کې اور ولګید. چارواکي وایي د وسلو له ذخیرې ځنې توغندي د خلکو په کورونو ولګېدل چې پکې یوه ماشومه ژوبله شوې ده. امنیتي چارواکو د چاونې دننه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د سیمې اوسیدونکو وایي پر چاونې وسلوالو د راکټونو حمله کړې ده. خو د پوځ د عامه اړیکو اداره ایس پی آر په چاونې کې چاودنې په حادثاتي توګه شوې دي او دا چې وسلوالو برید نه دی کړی. تر پیښې وروسته په لوړګي کې امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. د جماعت اسلامي مشر او د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر سراج الحق ویلي دي چې له وسلوالو طالبانو سره د روغې خبرو لپاره دي د پاکستان وفاقي حکومت جدي ګامونه واخلي. تیر ماښام په پېښور کې د پښتونخوا اسمبلی تر غونډې وروسته له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت سراج الحق زیاته کړه چې له وزیر اعظم او د پوځ له مشر دواړو غوښتنه کوي چې د سولې په خبرو په اړه دي یو دریځ خپل کړي.
زه خو د نواز شریف صاحب نه او د راحل شریف صاحب نه او د دواړو شریفانو نه همدغه مطالبه کوم چې دوی ته په یو موقف اختیارول پکار دی او مذاکرات کامیابول پکار دی. او حقیقت دا دی چې د مرکزی حکومت رویه سست ده او هغوی فیصله کولو کې د سست رفتاری نه کار دی.
د پښتونخوا اطلاعاتو وزیر شاه فرمان مشال راډیو ته ویل د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور پر نشټوالي سربیره د هم خبرو ته دوام ورکړل شي. د پښتونخوا سیاسي مشرانو پر داسې وخت دا څرګندونې کړې دي چې د چهارشنبه پر ورځ د طالبانو ویان شاهد الله شاهد وویل که څه هم د سولې خبرو ته دوام ورکوي خو اوربند نه غځوي. په دې اړه باندې پوره شننې او تفصیل په خپرونه کې اوریدای شي. پاکستان وایي د بشري حقوقو په اړه پر یو هیواد د توجه پر ځای په کار ده چې نړیواله ټولنه په هر هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت خوالي لپاره کار وکړي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایاندې تسنیم اسلم تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې پر وخت په پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه د یو رپورت په تناظر کې وکړه.
Protecting the rights of Pakistani citizens.
د پاکستانی خاریانو د حقوقو تحفظ د پاکستانی حکومت ذمہ واری ده. بشری حقوقو تحفظ لپاره باید چې موږ ټول سره کینو او سوچ وکړو چې دا به ټول نړۍ کې څنګه خکېږي. دا نه چې یو خاص ملک ته نظر وکړو.
دا رپورت د برتانیا د بهرنیو چارو او دولت مشترکه دفتر خپور کړی دی چې پکې په پاکستان کې د بشری حقوقو په اړه اندېښنه ښودلې ده. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د قبایلی سیمې خیبر اوسیدونکي او د دولتي ښوونځي او استادان ګیله کوي چې کڅه د پاسه یو میاشت وشوه چې سکولونه پرانیستل شوي دي خو تر اوسه ورته حکومت نصابي کتابونه نه دي ورکړي. د امیر خان کلی د لومړنیو زده کړو یو ښوونځي استاد سعدالله تیره ورځ مشال راډیو ته وویل د دوی ماشومانو وخت ضایع کیږي.
مشمان تک کتابونه نه میله واغه ټیم د ځای کیږي. موږ حکومت د مطالبه کوم کتابونه ولا په وخت ورکی ځکه چې دا خو ډیر کم ټیم یې چټیان شي چې کتابونه لټ میله او شنو مشمان او کورس په مکمل نشي.
د خیبر ایجنسی د تعلیمي او چارواکي عتیق مشال راډیو ته ویل د پېښور د نصابي کتابونو پر ادارې د زیات کاري بوج لکبله خیبر ته د کتابونو پر رسیدو کې ځنډ شوی دی. د زیات کړه چې د راتلونکو میاشتې تر 15 بعد خیبر ټولو ښوونځیو ته نصابي کتابونه ورسوي. د افغانستان د ولسمشری څوکۍ ته نومان ډاکټر اشرف غنی احمد زی وایي که منتخب شو نو په ملي یووالي ولاړ حکومت به جوړوي چې پکې به د هیواد ځینې پخواني لانجمن جنګ سالاران هم شامل وي. تیره ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت غنی وویل دی به په جنګي جنایتونو کې ککړ کسان نه مقدمه کوي بلکې اصلي جوړجاړی به رامنځته کړي. د ویل هیواد باید په یوې داسې ماضي کې بند پاتې نه شي چې افغانستان له راتلونکي بې برخې کړي. اشرف غنی وایي که وټاکل شو نو د ده حکومت بعد او قانون واکمنی عملی کوي او دی به یو داسې اقتصادي نظام متعارفه کوي چې پر مرستو به د هیواد تکیه یا انحصار کم کړي. امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلی دی چې په جنیوا کې د اوکراین بحران په اړه شوی تړون دا امکان خیي چې ډیپلوماسي په اوکراین کې کړکیچ کمول شي. اوباما ویل اوس پوښتنه دا ده چې آیا په اوکراین کې د نظم پر ځای کولو لپاره به روسیا خپل نفوذ په ویجاړونکي توګه وکاروي او که څنګه. اوباما ویل د پرمختګ نه کېدو په صورت کې پر روسیې د نورو بندیزونو په اړه له خپلو ملګرو سره خبرې کوي. د ویل د روسیې پخوانیو کړنو ته په کتو دی شکمن دی. نوموړي دا خبرې بیګا تر هغې وروسته وکړې چې امریکا، روسیا، اوکراین او اروپایي ټولنه د اوکراین بحران له منځه وړلو لپاره پر اقداماتو سره سلا شول. په دې ګامونو کې په اوکراین کې د ناقانونه وسلوالو ډلو ختمول هم شامل دي. په لسګونه ایرانی امنیتي سرتیری د تهران ایوین زندان ته ننوتی دي چې پکې سیاسي بندیان پراته دي. د سرتیرو په زندان کې یو شمېر بندیان ژوبل کړي دي. تېره ورځ تر چاپې وروسته شاوخوا دیرش بندیان یوازې خونو ته انتقال شوي دي. د ځینو زندانیانو کورنیو د حکومت مخالفو ډلو د وپاڼو د دې خبرونو پخلی کړی دی. د بشري حقونو وکیل عبدالفتاح سلطانی لور د مشال رډیو ایرانی څانګې ته ویلي دي چې د دې پلار هم له هغو زندانیانو دی چې وهل شوی او بیا یوازې کړل شوی دی. خو د ایران د زندانونو ادارې مشر غلام حسین اسماعیلی دا رپورټونه ګونګوسوی بللي او رد کړي دي. او د ترکیه پارلمان یو قانون منظور کړی دی چې د هیواد د استخباراتي خدماتو ادارې واک زیاتوي. تیره ورځ پارلمان تر تاوده باس وروسته دا بل منظور کړ. په باس کې د اپوزیشن ګوندونو دریض و چې دا قانون به له ترکیه یو څارونکی یا جاسوسي کوونکی هیواد جوړ کړي. دا بل تر قانون جوړېدو مخکې د ولسمشر منظورۍ ته ضرورت لري.
خبرونه درته په امیر ساحل وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا د لوړګي د فوجي چاوني د وسلو په ذخیره کې چاودنې شوې دي. د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر سراج الحق وايي حکومت له طالبانو سره په سنجیدګي د روغې جوړې خبرې وکړي.
حکومت له سنجیدګۍ مظاهره پکار ده او د مذاکراتو نه د کرکټ لوبه جوړول نه دي کول پکار.
په خیبر ایجنسی کې اوسیدونکي استادان وايي له یوې میاشتې زیات موده وسوه خو حکومت سکولونو ته نصابي کتابونه نه دي ورکړي.
حکومت یہ پلو دعوے کشکویلی علاقوں کی مونگ تعلیم ہم کو بل پلے دا حال دا اس کتاب اور تنمی علاوہ گی مونگ وارا جی اور آزی دا دوائے مامیاز تک
او پخپرونه کی مودا کوٹی دیو دا سی جوان کی سارا وڑی چی لچلو رو کلو نورائی سی لڑم ساتھی
کما ایوان چی دی رزما سا لڑم سا دا بے وفا ند ما دنیا تا دا داورش کارا کردی سی خالی دا دنگ ندی دای پا مینہ بانی سی وسا تی نو بیا دای دا انسان دا زوان دیو اسلام جوڑی دا لیس
دا سیمی افغانستان پاڑم یو شمیر ریپورٹون لرو لمشال ریڈیو سر اوسی او سم د خبرونی د فایل ریپورت تر دې لمخه چې د پاکستان د حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو په اړه ریپورتونه تلارسو. په فایل کې به قبایلی سیمی خیبر ایجنسی تلارسو. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل د قبایلی سیمی خیبر ایجنسی د لوړګي په پوجي چاوني کې د وسلو په زیرمتون کې چاودنې سوي دي. دا چاودنې د چارواکو په وینا بیګا شاوخوا دوه بجې د وسلو په ډیپو کې پیل شوې چې د سهار تر څلورو بجو روانې وي. اوس هلته چال دی او له دې آیا مرګ شوبلا وشته ده. دا وخت را سره د مشال ریډیو خبریال له خیبر ایجنسی څخه فرحات شینواری د ټلیفون په لاندې. فرحان شینواری تاسو سره کلی کوم که تاسو اول د پیښې په اړه سره تواسته او تازه حال راکړئ.
ډیره مننه عبدالحی کاکړ جی. دغه د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو او عیني شاهدانو په وینا تیره شپه د لوړګي په پوځي چاوڼۍ کې د وسلې په یو ډیپو کې د دماکو او اور لګېدو له امله د وسلې لویه ذخیره تباه شوې ده او د دغه چاوڼۍ نه د یو توغندي در پورته کېدو له امله په کندوخیلو سیمه کې یو ځایي جنۍ هم جوبل شوې ده. خو امنیتي ځواکونو تر دې دمه په دې چاوڼۍ کې دننه د مرګ ژوبلې په اړه باندې څه معلومات نه دي ورکړي او نه هم د دغه پیښې ځای ته څوک ورپرېږدي او خبریالان هم د دغه پیښې ځای ته لا تر دې دمه نه دي ورغلي. ځایي خلک وایي چې په دې چاوڼۍ تېره شپه خوښه دوه بجې وسلوالو د لوی وسلو سره بریدونه تر سره کړي دي او له دې وجې د وسلې دغه ذخیره په نښه شوې ده. خو بیا د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو اداره وایي چې په دې چاوڼۍ وسلوالو کوم برید نه تر سره کړی او یوازې په حادثاتي طور پکې دغه اور لګېدلی وو. په دې حق لباندې مونږ ځایي خلکو سره خبرې وشوې نو هغوی وویل چې داسې ښکاره کېدل چې تېره شپه دو طرفه ډزې شوې دي، دواړه طرف ته اول لوی وسلې استعمال شوې دي او د هغې وروستو بیا دلته کې اور ولګي دا دغه څه چاودنې رامنځته شوې.
سمع خو فرحات شنواری دا سره توسه چې آیا لکه څنګه تاسو ول چې هلته هیڅوک نه پرېږدي، دغه ډیپو چې کم دی یا دا چې کم زیرمتون دی دا وسلو دا په آبادی په سیمه کې دی، لاغه ځخه لیرې دی، شاوخوا خلک اوسي کنه؟
بالکل، دغه لوی پوځي چاونی چې دا ډېره پخوانی پوځي چاونی ده او دا د خیبر په لوړګي سیمه کې د کلیو په منځ کې دغه پراته ده، دغه جوړه شوې ده. خو ځای کلو ته داسې په لویه پیمانه باندې څه نقصان نه وی رسولی، او بله دا چې دننه اوس دا پته نه لګي چې هلته کې به په دې چاونی کې کومو ودانیو ته زیان اړولی یو که نه، او هلته کې به څومره امنیتي سرتیرو یا نورو
مرگ جوبل پاڑ نستا البتہ دومری تصدیق سوی چی پا یو راکٹ کی یو معشومہ جوبل سوی دا.
دا مشال ریڈیو دا
او سمراجو د طالبانو او د حکومت د خبرو اترو پاړه یو ریپورت ده. د جمهوریت اسلامي مشره د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر سراج الحق ویلي چې له سوال طالبان سره د روغې خبرو لپاره د پاکستان وفاقي حکومت جدي ګامونه واخلي. نو موږ تیر ماښام په پېښور کې له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت ول له وزیر اعظم او پوج مشر دواړه غوښتنه کوي چې د سولې خبرو پاړه دی یو دریس خپل کړي. تفصیل نور له پېښور څخه د غلام غوث په ریپورت کې.
د جماعت اسلامی نوی ټاکل شوی امیر او د خیبر پختونخوا مشر صوبایي وزیر سراج الحق تیر ماخام د پختونخوا د اسمبلی د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ډزبندۍ د نه غزولو په موضوع وویل چې مرکزی حکومت له د مذاکراتو په لړ کې د سنجیدګۍ مظاهره پکار ده.
حکومت له د سنجیدګۍ مظاهره پکار ده او د مذاکراتو نه د کرکټ لوبه جوړول نه دی کول پکار، او دا ډېر یا درنه مسله ده. بال چکم نه ده د دوی په کوټ کې ده، د دې کې د قیدیانو تبادله ده یا د غیر حایده نو دا چندان لویه مسله نه ده. دا مې ششوی دي په خام شوی دي وسم د پکار دي.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د جماعت اسلامی امیر زیاته کړه چې د مذاکراتو په لړ کې مرکزی حکومت او پوزله یو موقف اختیارول پکار دي او د لړ کې سستی نه ده پکار.
زه خو د نواز شریف صاحب نه او د راحل شریف صاحب نه او د دواړو شریفانو نه همدغه مطالبه کوم چې دوی ته په یو موقع اختیارول پکار دي او مذاکرات کامیابول پکار دي. او حقیقت دا ده چې د مرکزی حکومت رویه سسته ده او هغوی فیصلې کولو کې د سست رفتاری نه کار اخلي.
خود پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاپرمان مشال ریډیو ته وویل چې دا خبره سمه ده چې په مذاکراتو کې د فریقینو ترمنځ بد اعتمادي ده، خو په کار ده د مذاکراتو دا عمل جاری وساتل شي.
مذاکرات چې کوم شروع شوی دي دا ډېر ښه نتایج مخې ته روان دي، ډېر امن راغلی دی. خو چونکې په دې کې په زرګونو خلک شهیدان شوي دي، په دې کې په زرګونو کورونه وران شوي دي، نو دې کې به ټایم لګي، په دې کې بد اعتمادي ده، د یو بل باندې د ادبار خبره ده. خو زمونږ
خود پختونخوا په اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فی ډلی پارلیمانی مشر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د لارې دا ستونزه نشي هوارېدلی.
دا کومه خبره دی د طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوم؟ دا وایي چې دا ملټن سره نوم د ملټری استعمال چې پاره کې ټوټل ګروپونه راشي او کثرت د طالبانو خبره او ګروپونه دومره ډیری چې به حالات داسې وي چې دلته به مذاکرات شروع وي ولته به بم دماکی کیږي. په هر حال مذاکرات هغه لاره ده چې موږ د امن او امان مسله په حل.
د یادونه وړ ده چې د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد هم د ډزبندۍ د نه غزولو په بیان کې ویلي وو چې دا مهال د حکومت د غیر سنجیده رویې له وجې دوی د ډزبندۍ د نه غزولو پریکړه کړې ده. خو کچيري حکومت د مذاکراتو په لړ کې سه سنجیده ګام پورته کړو نو تحریک طالبان پاکستان به د ډزبندۍ موده وغزوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
لکه څنګه چې د غلام غوث په ریپورت کې یادونه وسوه، د پاکستان وسلوالو طالبانو د ډزبندۍ د مدې د نه غځولو اعلان کړی دی. تر دې مخکې له حکومت سره د خبرو اترو په اړه تېر کې طالبان پاکستان تر 40 ورځو پورې اور بند وکړ. پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو دا ګام د سولې روانو خبرو اترو ته یو جدي خطر دی او کنه د دې شاته نور مقصدونه دي. دا پوښتنې په دې ریپورت کې جواب وو. د پاکستاني حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنس له روانو خبرو اترو څخه هغه وخت د کامیابی هلی پیدا سوی کله چې طالبانو د مارچ په میاشت کې تر یوې میاشتې پورې د ډزبندۍ اعلان وکړ چې وروسته بیا لس نورې ورځې هم وغځاوه، خو اوس یې طالبانو د نه غځولو اعلان کړی دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد د چهارشنبې په ورځ په جاري سوي یو رسمي بیان کې ادعا وکړه چې حکومت یې د امن سیمې د پنشه کولو، د دوی غیر جنگي ملګرو د خوشي کولو غوښتنې نه دي منلي، او سره د خبرو اترو په دوران کې د دوی پر ضد عملیات هم جاری ساتلې دي. پښتانه دا ده چې آیا د ډزبندۍ نه غځول د حکومت او طالبانو ترمنځ هر روانو خبرو اترو ته جدي خطر راپېښ کړی دی او کنه طالبان له دې ګام څخه ځینې نور هدفونه ترلاسه کول غواړي. په پېښور کې د فاټا د امنیت په خوانی سیکرټر بریګیډیر ماموچا دا د طالبان له لورو پر حکومت د دباو اچولو یو ګام بولي.
دیده ما بخیر دباو دا پارا احتمالی او عدیده گوری چی حکومت پا کما طریقه مانی خپل موقف لاؤسا پوری پیش کرم نده زمونگو موقف سره او اگی دونه یرولی دی چی باگی خپل مطالبات و تا بیان کری دی او دی مطالبات لدی بیان کری هم ندی زمان بخیر دیسر چی بیا که مذاکرات کی گی او یو طرف دا دندی نوی او بمونم خلاسی گی بیا که دا دباو مطلب چی که کارو نکن زمان بخیر مذاکرات با هم دا حکومت دا پارا بزر پا حکومت دباو راشی دا عوام دا طرف ها چی تاسو مذاکرات مکره او کم عملیات دی آغاو که
خو د وسوالو طالبانو دغه ګام د حکومتي او تحریک طالبان د مذاکراتي کمیټې غړي زیات نه دي اندیشمن کړي. دوی وایي دا به روانو خبرو اترو ته جدي خطر پیش نه کړي. د حکومتي مذاکراتي کمیټې غړي رستم شاه مومند هلمند دي چې شایي طالبان به بیرته ډزبندي اعلان کړي.
خبرو اترو کوم دروازه ده غي به ته ساتلې ده هغه چې خبرې ترې به هم جاری وي نو زما خپل لا ګمان دی چې درې سلو ورځو کې چې هغې سره چې کوم ملاقات کې چرته وشو د وخت او د ذهن ټک کېښودل شو او ملاقات وشو نو هغې به په دې باندې راضي شي چې ډزبندي چې کوم دی دې ته به وسط ورکړي، دې له به توسیع ورکړي.
همداشان د تحریک طالبان د مذاکراتي کمیټې غړی مولانا یوسف شاه بیا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق هڅې کوي چې وسوال طالبان بیرته ډزبندي ته راځي کړی، خو البته د پونا د ډزبندۍ نه غزول خبرو اترو ته لوی خطر نه دی.
دا د مذاکراتو لپاره زیاته خطر مونږ نه غواړو. چار چار او دا ګلې شکوي او یو بل ناراضه کېدل دا خو په مذاکراتو کې راځي. دا خو فریقانو کې همیشه چې سوله کېږي دا راځي دا خبرې پکې نو مونږ کوشش به دا کوو. مولانا صاحب اوس هم لګیا دی زمونږ د کمیټې سربراه مولانا صاحب راځي چې هغه خب آسان طریقے سره دا کوم 1.5 لاکھ چرالو یا تعطل رالو چې دا تعطل او 1.5 لاکھ ختم کړي.
که څه هم د طالبانو او حکومتي مذاکراتي کمیټې غړي اوس هم د خبرو اترو کامیابی ته خوشبینه دي، خو په پاکستان کې ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د طالبانو دغه ګام د خبره په ګوته کوي چې د دواړو غاړو ترمنځ په خبرو اترو کې اوس هم ډېری پیچلتیاوي موجود دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
پاکستان وایي د بشري حقوقو په اړه پر یو هیواد د توجه پر ځای په کار ده چې نړیواله ټولنه په هر هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت شوالي لپاره کار وکړي. د خبرو د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسلیم اسلم تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونې خبرې غونډې پر وخت په پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه د یو رپورټ په تناظر کې وکړه. دا رپورټ د برتانیې د بهرنیو چارو او دولتي مشترکه دفتر خپور کړی چې پکې په پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه اندېښنه شوه. د تفصیل اسلام آباد د مشارې خبريال ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم په هغه اخباری بیانونو افغان سرګند کو چې پکې دولت مشترکه پاکستان کې د بشری حقوقو په خلاف ورزو اندېښنې ښکاره کړې و. په دغه باب لاره د یو تپوس په جواب کې د اغلی وینا و:
پروټیکټینګ د رائټس اف پاکستانی سټیزنز از د ریسپانسیبلټی اف د ګورنمنت اف پاکستان.
د پاکستانی خاریانو د حقوقو تحفظ د پاکستانی حکومت ذمہواری ده، او د کې د مذهب، رنگ، نسل یا جنس هیڅ قسمه فرق نشته. د بشری حقوقو تحفظ لپاره باید چې موږ ټول سره کینو او سوچ وکړو چې دا به ټول نړۍ کې څنګه خکېږي، دا نه چې یو خاص ملک ته نظر وکړو.
Improve the human rights situation around the world, not focus on just one country.
آیا واقعی هم پاکستان کې د بشری حقوقو سرغړونه کیږي، او یا کوم ملک یا تنظیم کولی شي داسې حالاتو کې پچانی وکړي؟ په دې اړه مو د بشری حقوقو د پاره کارکونکو ادارې ایچ آر سی پی د یو چارواکي شیر محمد خان نه تپوسو کو نو دوی
دوی کې خو هیڅ شک نشته چې پاکستان کې د بشری حقوقو خلاف ورزي نسبتا ډیره زیاته ده. چې کله دا صورتحال وینو، یقینا د بهر دنیا د حق لري چې هغه په دې باندې تنقید وکړي، او مته چې پاکستان ته هدایت وکړي یا لارښودنه وکړي چې بعض خبر منشور کے خلاف نور دنیا کے خطرناک نتیجہ دائی چې فرض کا داسې سفر معمولنا یو دوا درې داسې سیوا شي نو بیا پابندی لگی نا اس پتر چې نن سبا دنیا چې دا خو یو کور دی چې ته د یو تنظیم ځان غړې غړې او د هغه تنظیم څخه فائدې وی او ثمرات وی هغه مخلې خدای دې بیا کم پابندی وی او هغه کم قواعد او ضوابط دې هغه خیال نه ساتي.
په داسې حال کې چې د پاکستان قومي اسمبلی د تحفظ پاکستان په نوم یو بل پاس کړی دی چې تر مخه به قانون نافذونکي او استخباراتي ادارې کولی شي د شک په بنیاد یو تن اونیسی او هغه تر اوږدې مودې د ځان سره پلټنو لپاره اوساتي، او د دې اقدام لپاره نه د کم یو عدالت نه د اجازه ضرورت وي او نه به دوی چاته جواب دی وي. البته سینټ کې د حکومت مخالف ګوندونو دا بل د بشري حقوقو او آئین په ضد ګڼل دي، او وایي دا به پاس کې دوتا نه پرېږدو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قمایلی سیمې خیبر ایجنسی او د دولتي ښوونځیو استادان شکایت کوي چې څه د پاسه یو میاشت وشوه چې سکولونه پرانستل سوي، خو تر اوسه ورته حکومت نصابي کتابونه نه دي ورکړي. دوی حکومت دې ورته ژر کتابونه ورکړي چې د زده کوونکو وخت ضایع نه سي. په دې اړه تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواری راکوي.
د خیبر جنسی ځای خلک او د سرکاري سکولونو استادان وای چې دلته د مارچ په میاشت کې سکولونه شروع شوي دي، خو لا تر دې د مپکې زده کوونکو ته نوي کتابونه نه دي ورکړی شوي. دوی وای چې د کتابونو د نشټوالي لامل نشي کولای چې ماشومان ته د نوي کال کورس شروع کړي. په دې حقله د خیبر جنسی د امیر خان کلی د پرایمری سکول یو استاد سعد الله مشال ریډیو ته وای:
کله نه چې نو شیشو شو شو ډېر وخت شو چې تېر شوي دي، خو اوسه پورې کتابونه نه راغلي. موږ ماشومان ته کتابونه نه میله او هغه ټیم د ضایع کېږي. موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې کتابونه ولا په وخت ورکړي، ځکه چې دا خو ډېر کم ټیم وي، څه چوټیانې شي، څه کتابونه لیټ میله شي، نو ماشومان او کورس پر مکمل نه شي. ټولو ماشومانو وخت ضایع کېږي. په کار دی چې څومره په وخت کېدی شي چې ماشومان ته کتابونه میله شي.
او د خیبر پیروخیلو سیمې یو تن ساجد هم دغه غوښتنه وکړه او ویې ویل:
دا خو ډېره د افسوس خبره، حکومت یې په لو دعوی کچ ویلي علاقو کې موږ تعلیم هم کوو، بل پلې دا دیش کتاب ورته نه میلاوږي. زمونږ واړه جی او راځي دا دویمه میاشت کتاب ورته نه میلاوږي، ټول وخت یې ضایع شو کنه.
د خیبر جنسی په سرکاري سکولونو کې د کتابونو د نشټوالي په حق له مشکله د ایجنسی ایجوکیشن افیسر محمد عتیق رائے واخستا، نو دوی وویل چې د فاټا بیل ٹیکسٹ بک بورڈ نشتا، او په پیښور ٹیکسٹ بک بورڈ باندې ډیر بوج وی، نو ځکه قبایلی سیمو سکولونو ته دغه کتابونه په وخت نه میلاویږي. خو اوس یې موږ ته ویلي دي چې د را روانې میاشتې یعنی د مې په 15مه نیټه به د قبایلی سیمو ټولو سکولونو ته دغه کتابونه ورکړل شي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سمزو رگزی ایجنسی ته په رگزو ایجنسی کې لتیر څور زراسي پولیټیکل انتظامی د هر ډول تیلو پر خرڅولو بندیز لګولې دي. د سیمه اوسیدونکو وایي نه خو تیل په پمپونه کې خرڅیږي او نه څوک له نورو سیمو رگزو ته ور وړلای سي. د دې لپاره په ډیرو سیمو کې د ترانسپورت نظام درېدلې دي. تفصیل لسمه تاریخ او رگزی راکوي.
په کابلی سیمه اورکسو ایجنسی کې ځای اوسیدونکو وایي چې پولیټیکل انتظامی لخوا په تیلو باندې د بندیز وروسته د سوالو زیاتره گاډي ودرېدلې دي چې له وجې دوی په سختو مشکلاتو کې دي. د فیروزخیلو سیمه ملک یاسین خان مشال لډیو ته وویل چې دغه بندیز په محسوسو علاقو کې دي.
ستوري خیل، عثمان خیل، بیزور خیل، فیروز خیل، مشتی، شیفان، ایسا خیل، دې کې ډېر زیات صدا سره خلک دي. بالکل گاډي ولاړ دي، خلک پیدل مزل ته جوړ شوی دي او تیل بالکل نه ملويږي. دې کې فورس باندې لیوي فورس
انتظامی دفتر نه د نوم نه خودلو په شاتیو انتظامی چارواکی مشال لډیو ته وویل چې په تیلو باندې دغه بندیز دوی نه بلکې د امنیتی ځواکونو لخوا لګول شوی دی. چارواکی دا هم وویل چې په سیمه کې د تیلو استعمال په غلطه طریقې سره روان و، نو ځکه دغه بندیز د امنیتی ځواکونو لخوا ولګول شو. خیبر او کرم ایجنسی سره په لګیدو په اورکزو ایجنسی کې د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د مارچ میاشت 2013 کال راهیسې روان دی چې لا تر اوسه پورې دوام لري. تاریخ اورکزه، مشال ریډیو، اورکزو ایجنسی.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د انجونو د تعلیم مبارزي ملال یوسفزی یو انزور په نیویارک کې خرڅلاو ته شوډل کېږي. د انزور د برتانیې یو نومیالي انزورګر په غوړ رنگ جوړ کړی دا. ملال یوسفزی وایي چې د انزور د خرڅلاو په نتیجه کې به ترلاسه کېدونکي پیسې د شام او پاکستان د انجونو پر تعلیم لګوي. په دې اړه د فرانس پریس خبري اجانس مقاله مهمه برخه له ملالی بشیر اورو.
د نجونو د تعلیم لپاره د فعالې او زده کوونکې ملالې یوسفزی د څیرې یو نقاشي یا پورټریټ پر راتلونکې میاشت په نیویارک کې لیلام سي. فرانس پریس اجانس وایي دا نقاشي سوی اثر شایي تر $80,000 خرڅ سي. د ملالې یوسفزی څیره په برتانیې کې یو ډېر پیژندل سوی نقاش جانتن یو نقاشي کړي او د تیر کال له سپتمبر راهیسې د لندن د پورټریټ نقاشیو په ملي ګالري کې نندارې ته ایښودل سوی وو. د ملال یوسفزی د څیرې دا نقاشي تقریبا 1 متر مربع طول او عرض لري چې په روغنی رنگ جوړه سوې ده. د لیلام مسؤلینو ویلي چې دا نقاشي شای له شپېتو تر $80,000 وګټي. ملال یوسفزی د فرانسې خبری اجانس ته ویلي د دې لیلام پیسې به له هغو نجونو سره چې له سوریې د جګړې په خاطر اردن ته تښتېدلي دي او په پاکستان کې له هغو نجونو سره چې د شاقه کارونو تر څنګ زده کړې هم کوي مرسته وسی. ملال یوسفزی ویلي هر څوک چې دا نقاشي سوی اثر اخلي باید وپوهېږي چې د هغوی د سخاوت په خاطر به له هغو ماشومانو سره چې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي مرستې وسی. ملال یوسفزی په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو د شروونځي په لار کې په سر وویشته خو ژوندۍ پاتې سوه او تر هغه وروسته یې نړیوال شهرت پیدا کړ. د دې نوم تیر کال د نوبل د سولې جایزې ته هم کاندید و.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سړی.
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی.
غازی حسین بابا حسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړی.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ور ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی.
ملنګ جان د پښتنو په درد باندې ډېر
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اوړي اوري په دومنی مایکم درته یو شمیر ریپورتونه لرو خو اوس د ولسمې بجې کېدونکو دی پامیر ساحل به د خبرونو لنډي سوړان دکړي.
د قبایلی سیمه خیبر د لوړګي په پوځي چاونه کې د وسلوالو په د وسلو په زیرمتون کې چاودنه شوې ده. انتظامی چارواکي او د سیمه اوسیدونکو وایي بیګا شاوخوا 2 بجې د وسلو په ډیپو کې چاودنه پیل شو چې د سهار تر 4 بجې روانې وي. د جماعت اسلامی مشر او د خیبر پختونخوا سینیر وزیر سراج الحق وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د روغې خبرو لپاره دی د پاکستان وفاقي حکومت جدي ګامونه واخلي. تیر ماښام په پېښور کې د پښتونخوا اسمبلۍ تر غونډې وروسته له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت سراج الحق زیاته کړه چې له وزیر اعظم او پوځ مشر دواړو غوښتنه کوي چې د سولې په خبرو د خبرو په اړه د یو دریځ خپل کړي. پاکستان وایي د بشري حقونو په اړه پر یو هیواد د توجه پر ځای پکار ده چې نړیواله ټولنه په هر هیواد کې د بشري حقونو وضعیت یا حالت ښه والي لپاره کار وکړي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویند تسنیم اسلم تیره ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. د قبایلي سیمې خیبر اوسیدونکي او د دولتي سکولونو استادان شکایت کوي چې څه د پاسه یو میاشت وشوه چې ښوونځي پرانیستل شوي خو تر اوسه ورته حکومت نصابي کتابونه نه دي ورکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ څوکۍ ته نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي که منتخب شو نو په ملي یووالي ولاړ حکومت به جوړوي چې پکې به د هیواد ځینې پخوانی لانجمن جنگ سالاران هم شامل وي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي په جنیوا کې د اوکراین بحران په اړه شوی تړون دا امکان ښیي چې ډیپلوماسي په اوکراین کې کړکیچ کمولی شي. په لسګونه ایراني امنیتي سرتیري د تهران ایوین زندان ته ننوتی دي چې پکې سیاسي بندیان پراته دي. دې سرتیرو په زندان کې یو شمیر بندیان ژوبل کړي دي. او د ترکیې پارلمان یو قانون منظور کړی دی چې د هیواد د استخباراتي خدماتو ادارې واک زیاتوي.
پامیر ساحلو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی د پاکستان مطبوعات نن چلی کې په اسلام آباد کې سراج ظهیر لوستی او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي ملک د جمهوریت د تسلسل او د جمهوری ادارو د استحکام لپاره سیاسي ډلو پاکستان مسلم لیگ نون اپوزیشن ډلې پاکستان پیپلز پارټي او نورو سیاسي ګوندونو په مکمل یووالي باندې اتفاق کړی دی او دې لړکی د شورو په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی صدر آصف علي زرداری ترمنځ ملاقات شوی دی. اداریه وړاندې لیکي چې موجوده وخت کې ضرورت د دې خبرې دی چې سیاسي ګوندونه د جمهوریت د ودې لپاره په خپلو رویو کې بدلون راولي او دا ځکه چې یوازې په ملاقاتونو جمهوریت ته وده نه ترلاسه کیږي. د دې لپاره به عملی ګامونه پورته کول پکار وي. د ادارې په وینا کوم وګور نو تیر وختونو کې او اوس هم سیاستدانان یوازې د اقتدار چوکۍ ترلاسه کولو لپاره هر جایز او ناجایز حربه استعمالوي او هم په دغه وجه حکومتونو ته مسلې راولاړیږي او جمهوریت ته نقصان رسی. دریا اخیره کې وایي د جمهوریت د تسلسل جاری ساتلو لپاره ضروری ده چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په خپلو رویو باندې نظر تیر کړي او داسي عملی ګامونه پورته کړي چې دنیا ته ښکاره شي چې پاکستان کې اصل جمهوریت او دلته جمهوری ادارې ډېرې مضبوطې دي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د تحریک طالبان ویان خپل یو بیان کې د جنگ بندۍ ختمولو ویلي دي او د هغې وجه دا ښایي چې حکومت غیر سنجیده دی او زموږ خلاف پوځي اپریشن اوس هم روان دی. البته د مذاکراتو لړکې به د حکومت د سنجیده کوششونو مثبت جواب ورکوي. ادارې مخکې لیکي چې داسې حال کې چې د حکومت او طالبانو او دواړو کمیټو لخوا داسې تاثر ورکړی کېدو چې مذاکراتو کې څه قسمه ځنډ نشته او هر څه سم اړخته روان دي. د طالبانو لخوا د جنگ بندۍ ختمولو اعلان ټول حیران کړل او هسي هم په حکومت د بازي خواونه د باو چې مذاکراتي عمل دی ختم کړي شي نو دارنګ به د دې بیان سره دغه خلکو ته جواز پیدا شي. دریا اخیری کې لیکي چې هر څوک اوس هم د مذاکراتو دروازې په بشپړ توګه بندې نه دي. باید چې طالبان په خپلو فیصلو بیا نظر واچوي نو دې سره به امن عمل ته ګټه ورسي او هسي هم جنگ جګړه د چا په ګټه کې نه ده. بل طرف ته طالبانو هم د بیګنا خلکو وژنه د اسلام په نس حرام ګرځول ولیدا نو باید چې داسې حالاتو کې دامن او روغ جوړې لپاره کوششونه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی اکانومیست مجلې د پاکستان په پلازمېن اسلام آباد کې د سره جماعت په خوانی مشر مولا عبدالعزیز په اړه لیکنه کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د سره جماعت تر پیښو اووه کال وروسته د نومیالی سختریزه مولا بیرته راښکاره شوی دی. د اکانومیست مجلې په یوه بله مقاله کې بیا په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د فعالیتونو په اړه بحث شوی دی. په دې لیکنه کې د امریکایي خبریالي کارلوټاګال هغه کتاب ته اشاره شوې ده چې پکې نوموړي له امریکا سره د پاکستان پر دوه مخي بحث کړی دی. د مشالې د خبريات بوروال کاکړ د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
اکانومیست مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د سختدریزي مولا عبدالعزیز لپاره هغه وخت حالات شنو کله چې دی په دې کې ناکام سوچي پر اسلام آباد په زور شریعت نافذ کړي. مجللې کې د سختدریزي مولا عبدالعزیز سور جماعت او مدرسه په اسلام آباد کې له حکومتي ودانه یو یوازې دومره لري و چې په لاس ورغورځول سوی ډبر هم ورسېده. پر دې جماعت او مدرسه د برید امر د هغه وخت ولسمشر پرویز مشرف ورکړ. په کوم کې چې نه یوازې په لسګونه کسان وژل سو بلکې ملا عبدالعزیز هم په داسې حال کې ونیول سو چې د میرمنو په چادري کې د تشدیدو هڅه کوله. اکانومیست مجلې لیکلي د سره جماعت له پیښې اووه کال وروسته پر پرویز مشرف د غداری مقدمه روانه ده او ملا عبدالعزیز په آزاد توګه په ټي وي ګانو کې خبرې کوي او د خپل مذهبي قوت په زیاتولو بوخت دی. ملا عبدالعزیز یو پلو وایي چې دی د وسلوالي جګړې برخه نه دی او بل پلو بیا وایي چې د هغه په وینا د خدای د قانون د پلي کولو لپاره د تشدد اجازه سته. مجله زیاتوي چې د غازی ګروپ په نامه ډله د ملا عبدالعزیز د ورور مولانا عبدالرشید غازی په نامه جوړه سوې ده کوم چې د سره جماعت په پیښه کې وژل سوی و. دا اکانومیست په لیکنه ځینې خلک شک کوي چې د مارچ پر درېمه نیټه په اسلام آباد کې سوی ځانمرګي برید به همدې غازی ګروپ کړی وي. دې ځانمرګي برید یوولس کسان ووژل په کوم کې چې یو هغه پراخ نظر جج هم شامل و چا چې د سره جماعت د عملیاتو په تور کې پر پرویز مشرف د مقدمې درخواست رد کړی و. اکانومیست مجلې په بل مقاله کې بیا له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د کړنو په اړه بحث کړی دی. مقالې د امریکایي خبریالې کارلوټاګال له هغه کتاب څخه ځینې برخې راخستې دي کوم چې نوموړي له امریکا سره د پاکستان پر دوه مخې لیکلې دي. مجله د کارلوټاګال له خولې لیکي چې طالبانو ته به پخوا ماتې ورکړل سوې وای خو هغوی له دې کبله تر اوسه موجود دي چې د پاکستاني پوځ او آی اس آی لپاره کار کوي. د مجلې په لیکنه پاکستان له طالبانو د دې لپاره کار اخلي چې پر ټولو پوله پوځي قوت وساتي. مجله لیکي لیکواله کارلوټاګال په خپل کتاب کې دا ښیي چې آی اس آی څه ډول وسلوالو ته پناه ورکوي او هغوی ته لارښوونه کوي چې په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه وکړي. د کارلوټاګال په وینا په پاکستان کې له مدرسو کسان اخیستل کیږي او د ځانمرګو بریدونو لارې چارې ورته ښودل کیږي. لیکواله لیکي د هر ټریننګ کیمپ لپاره د کسانو پیدا کولو په مخه په پیسو کس ګمارل سوی وي کوم ته چې د پاکستان پوځ پوټیټو عسکر وای. کارلوټاګال زیاتوي په ځینو مهمو وختونو کې پاکستانی په خپل د عملیاتو څارنه کوي لکه د بیلګې په توګه په 2003 کال کې په کابل کې د هند پر سفارت برید کوم چې د پاکستانو استخباراتو تر ټولو لوړ پوړو چارواکو څارلی و.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر
سي. او سمزو افغانستان ته د متحده عرب اماراتو چارواکو تایید کړي چې افغان طالبانو یو مهم مشر نظر بند کړی دی. آغا جان معتصم چې په متحده عربی اماراتو کې اوسېده له څه مودې راهیسې لا بې درکه سوی وو خو د متحده عربی اماراتو چارواکو پرون وویل چې نوموړی نظر بند کړی دی. پرون د افغانستان د سولې عالي شورا له متحده عربی اماراتو وغوښتل چې له مولوي معتصم ژر دی زر تر زر خوشې کړي. دا تفصیل له عصمت سربان اورو.
د متحده عربی اماراتو چارواکو پرون وویل چې د طالبانو یو مهم مشر په خپل کور کې نظر بند کړی دی. د اماراتو د حکومت له لوري د آغا جان معتصم نظر بندول د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د سولې هلو ځلو ته ګزار بلل کېدای شي. آغا جان معتصم چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال د مالی وزیر و په وروستیو کې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو له لوري د سولې په خبرو کې د یو مطرح شخصیت په توګه راڅرګند شوی و. د متحده عربی اماراتو د چارواکو تر دې اعلان مخکې پرون د افغانستان د سولې عالي شورا وویل چې په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو د معتدل مشر ملا آغا جان معتصم د نیول کېدو په علت نه پوهېږي. د شورا په یو اعلامیه کې وویل چې د متحده عربی اماراتو له حکومت سره تماس نیولی او غوښتنه ورڅخه کړې چې ښاغلی معتصم خوشی کړي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه نه پوهېږي چې مولوي معتصم په څه خاطر نیول شوی دی. موږ د افغانستان د دغه ورور او دوست هیواد له چارواکو چې پرې باوري یو چې د افغانستان په وړاندې ښه نیت لري غواړو چې د آغا جان معتصم نظر بندي یا پرتګ راتګ بندیز ژر تر ژره پای ته ورسوي. د سولې عالي شورا وایي چې آغا جان معتصم په اماراتو کې په خپل کور کې نظر بند دی. څه باندې یوه اونۍ پخوا معتصم په دوبۍ کې بې درکه شو، خو ایله اوس څرګنده شو چې نوموړی د متحده عربي اماراتو له لوري نیول شوی دی. آغا جان معتصم پخوا په ترکیه کې اوسېده، خو د سیاسي چارو یو افغان کارپو احمد سعیدی وایي ترکیه نوموړی د افغان طالبانو په غوښتنه له خپلې خاورې وایست. کله چې د ترکانو الوتکه په لوګر کې ولوېده او اته ترکان اسیر شول، ترکیه د طالبانو مشرانو ته مراجعه وکړه. د طالبانو مشرانو ورته وویل چې په دې شرط دا اته تنه ور پرېږدي چې ملا آغا جان له خپلې خاورې وباسي او ویزه ورنه کړي. د متحده عربي اماراتو حکومت د آغا جان معتصم د نیولو د علت په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د ښاغلي سعیدی په باور د اماراتو حکومت هم د طالبانو په غوښتنه معتصم نیولی دی. طالبانو د اماراتو حکومت ته وویل چې زموږ دوست هیواد یاست او خبرداری هم ورکړل. اماراتو هم له معتصم آغا جان نه ویزه واخیسته او اوس د پولیسو تر نظارت لاندې دی، ځکه چې ویزه نه لري. د سولې عالي شورا چې تیره میاشتې په دوبۍ کې له مولوي معتصم سره وکتل او دا یې د تاسیس لپاره تر اوسه یوازینی بریا ګڼل کیږي، ایله څرګنده کړې چې متحده عربي امارات به له افغانستان سره د دوه اړخیزو همکاریو په برخه کې خپلو ژمنو ته په پام سره مولوي معتصم ژر تر ژره خوشي کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا مولوي معتصم د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم مرستندوی رول لوبوي.
اسمت چاروانو د امریکا میرین کارپس ټایمز ویب پاڼې په افغانستان کې د ولسمشر د انتخاباتو او امریکا سره د هغه هیواد د امنیتي تړون د راتلونکي په اړه مقاله خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ نتیجو د امنیتي تړون لاسلیک کولو چانس زیات کړی دی. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د امریکای ویب پاڼې میرین کارپ ټایمز خبریال انډریو تلغمان لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د ښکاره کوي چې امریکا پلوه امیدواران به وګټي. لیکوال وایي که څه هم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله له یو بل سره په سخت مقابله کې دي، خو دواړو په واري واري ویلي چې که چیرې وګټي نو له امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک کړي. د لیکوال په خبره تر دې وړاندې داسې بیره وه چې د واک پرېښودلو وروسته به ولسمشر حامد کرزی بیا هم په واک کې لوی رول ولري، چې دا به ګواکې له امریکا سره په دوه اړخیزه امنیتي تړون ناوړه اغیز وکړي، ځکه چې حامد کرزی د تړون له لاسلیک کولو انکار کړی دی. د ده په وینا خو اوس د ولسمشر کرزی د نږدې اتحادي او ملګري زلمی رسول په لومړنۍ نتیجې کې ډېره کمزورې کارکردګي ښودلې ده. انډریو تلغمان لیکي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني ویلي چې پر امنه انتخابات د افغانستان یو شرط وو چې اوس پوره سو او دوی مطمئنه دي. نوموړي هیله ښودلې چې د حامد کرزي د واک تر پرېښودو له مخه به شایي امنیتي تړون لاسلیک سي. خبریال وایي د امریکا یو چارواکي داسې اشاره ورکړي چې له حامد کرزي بغیر یو بل لوړ پوړي چارواکي به شایي تړون لاسلیک کړي، خو خبریال زیاتوي خپل له انتخاباتو وروسته د ولسمشر کرزي رول هم ناڅرګند دی. د ده په وینا د حامد کرزي د امریکا پر ضد څرګندونې په دې وروستیو کې نورې هم زیاتې شوي او دا به شایي په اوږده موده کې په افغانستان کې امریکایي ماموریت ته ستونزه راپیدا کړي. په واشنگټن کې د یوه تینک ټینک امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ د افغانستان د چارو کارپو احمد مجیدیار ویبپاڼې ته ویلي له واک پرېښودو سربیره به هم حامد کرزی اهمیت ولري، ځکه چې ده پر افغانستان دولس کاله واک کړی دی. د ده په وینا حامد کرزی یوازینی وتلې څهره ده چې نن ورځ افغانستان لري، ځکه چې نوموړي په ټول هیواد کې د قبایلي مشرانو ترمنځ یو لوی نیټورک یا شبکه جوړه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان د انتخاباتو په اړه مو هر رپورت اوریدلې او اوس هم دا ګورو چې په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنې ترسره شوي دي او د رای شمیرل پیل شوي دي، خو د دومره وخت تیرېدو باوجود د افغانستان چارواکي پر انتخاباتو د لګول شوي لګښت په اړه تفصیل نور کوي. په دې اړه باندې زبیر رحمان له کابل رپورت لري.
که څه هم د انتخاباتو لتر سره کېدو شاوخوا 15 ورځې تیر شوې، د انتخاباتو خپل کمیسیون د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د مالی لګښت دقیق ارقام رسنیو ته نه ورکوي. د دې کمیسیون چارواکي دا وضاحت هم نه ورکوي چې په انتخاباتو کې د جمهوریت ریاست کاندیدانو په خپل کمپاینونو کې په مجموعي توګه څومره پیسې لګولې دي. د انتخاباتو د کاري طرز العمل لمخې د جمهوریت ریاست کاندیدانو باید خپل مالی لګښتونه له انتخاباتو مخکې د سکوت په دوره کې وړاندې کړي وای. د انتخاباتو د خپل کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل د کاندیدانو د مالی لګښتونو راپور به له دقیقې بررسۍ وروسته اعلان شي.
اکثر کاندید صاحبانو دغه راپور نه ټاکنه خپلوا کمیسیون ته راکړی دي او تنها دوه کاندیدان دي چې د ټاکنه خپلوا کمیسیون زیار باسي باندې لنډ ورځو کې چې هغوی هم تکمیل کړي خپل راپور نه ورکړي، دا به بررسي کیږي او د بررسۍ نتیجه به د افغانستان خلکو سره شریکیږي. که چیرې راپور تکمیل نه وي، نواقص لري یا غلط راوړوي یا بیخي نه وي راکړی، د کې هیڅ شوم نه زه ټاکنه خپلوا کمیسیون به دغه کاندید صاحبان دی به د شکایت محترم کمیسیون ته معرفي کوي تر څو د ټاکنو د قانون پر وړاندې
امرخیل وای کاندیدانو ته د حق نو ورکړل شوی چې لکوم بهرنی هیواد څخه د خپل کمپاین په برخه کې مالی او تخنیکی مرسته ترلاسه کړي. د جمهوریت ریاست د کاندیدانو په کمپاینونو کې د مالی لګښتونو یو راپور شاوخوا یو میاشت مخکې د انتخاباتو خپل کمیسیون پر رسمي وپاڼه خپور شو چې د کاندیدانو لخوا د لګول شوی پیسو اندازه 1.5 میلیون افغانۍ ښودل شوی و. د شپږشت ولایتونو د 10% رایو لمخې دوه مخکښ کاندیدان وایي چې د قانون لمخې له 10 میلیون افغانۍ څخه زیاتې پیسې په خپل کمپاینونو کې نه دي مصرف کړي. د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین د مالی چارو مسؤل محمد حامد امیری ازادي راډیو ته وویل 10 میلیون و 40 زر افغانۍ په کمپاینونو لګولې دي.
گزارش اخر یعنی گزارش نهایی ما د دسمبر
د مصارفو روسته راپور مو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. کوم پیسې چې مونږ لګولې دي 10 میلیون او 40 زر او 240 افغانۍ شوې دي. تقریبا 9 میلیون 9 لک او 99 زر او 1500 افغانۍ مو ترلاسه کړي چې ټول مجموعي لګښتونه 10 میلیون او 40 لک او 40 زر افغانۍ ترسیږي.
10 میلیون او 4,47,704 افغانۍ.
د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي کمپاین د مالی چارو مسؤل اسد الله صالحی ازادي راډیو ته وویل لټاکلې قانوني اندازې کمې پیسې مصرف کړې دي.
زه په اطمینان سره تاسو ته وایم نسم چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی په دې ټاکنو کې د ورنه ترونی مليون افغانۍ پرې مصرف کړي او نور غونډې او همایشونه چې په ولایاتو کې ترتیب شوي دي دا یو ولسي کار و. ولس خپله په دې کې خپله غونډه اخیستې ده او په اخلاقي لحاظ هم موږ نه دي غوښتي چې په دې کې ډېر زیاته مداخله وکړو.
له بلې خوا د انتخاباتو څارونکي په افغانستان کې ناسم مالي سیستم، د دقیقې څارنې نشتوالی او نامشروع مالي سرچینې هغه څه بولي چې په خبرۍ د مالي راپورونو شفافیت له منځه وړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې ویاند فهیم نعیمي ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي کمپاینونو په مالي لګښتونو منظمه څارنه نه ده شوې او د کاندیدانو د ادعاو په خلاف به مالي لګښتونه زیات وي.
افغانستان کې مالی سیستم د منظم سیستم نشته. ډېر تر ډېره هدف پورې په افغانستان کې پیسې د خلکو څخه دي، په فزیکي توګه په بانکونو کې نه دي او د پیسو شمیر او اندازه هم ډېره مشکل ده چې د ټاکنو کمیسیون پرې پوه شي چې دا پیسې څنګه مصرفېږي، د چا د خوانه کوم ځای نه اخیستل شوي دي. مشاهد او نظر سازمانونو دپاره هم داسې فرصت نشته چې وشي کولی په دقیقه توګه نظارتو کې په دې برخه.
په اکثریت ولایتونو کې انتخاباتي کمپاینونه او سترې غونډې هغه څه دي چې د کارپوهانو په خبره د لګښتونو په برخه کې د ځینو کاندیدانو وړاندې شوي ارقام ناسم راباسي. په نورو هیوادونو کې له قوانینو سره سم د انتخاباتي کمپاینونو او غونډو مالي راپورونه په ټاکلې موده خپرېږي، خو په افغانستان کې لا هم عامو خلکو ته د اطلاعاتو د رسیدو په برخه کې تیروتنې او تیروستنې ترسره کیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
وبخشي دا ریپورت د صفی الله ستانکزی اوس په غلطي سرموله د زبیر ژمنو. د افغانستان د فائدې عامه د وزارت د مرستيال د تشولو نن څلور ورځې پوره کیږي، خو لا هم د وبخشي 15 ورځې پوره کیږي، خو لا هم د انجنیر احمد شاه وحید هیڅ راس سرک نه دی لګیدلې. د کورنی چارو وزارت ویندوی وایي چې د فائدې عامه د وزارت د مرستيال په تشولو کې جنایتکاران لاس لري. صدیق صدیقی د خبره له اسمت سرمن سره پر مارکه کې وکړه. د په فایل کې وویل
د افغانستان د امنیتي ځواکونه کشفي نهادونه ټول تجدید توګه باندې کار کوي. د دې قضیې باندې او ټول تمرکز په دې دی چې څنګه دا قضیه ژر حل شي. مونږ د یو ډېر مهم قضیې د بررسي او یا د دې قضیې د حل په جریان کې یاستو او ډېر ستونزمن کار دی، نو کوشش دا دی چې ټول تمرکز به هغه موضوعات چې
کولای شي قضیه حل کی پولیس ور باندې کار کوي.
صدیقی صاحب دا مسئله د خلکو لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې د دولت یو دومره لوی جګپوری چارواکی د پایتخت په یوه خورا امن سیمه کې تښتول کیږي، په دې خاطر خلک غواړي اوریدونکي زمونږ غواړي چې وپوهیږي آیا حکومت تر اوسه پورې توانېدلی دی چې اختطافچیان تشخیص کړي؟
افغانستان خلک په دې باندې پوهیږي چې دا یو مهمه قضیه ده. افغانستان خلک په دې باور لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونه او د افغانستان پولیس په جدي توګه باندې دې قضیه باندې کار کوي، نو حتما هغوی هم صبر کوي، نو حتما جزئیات به شریک شي او دا قضیه به ټول روښانه شي.
دا ویلی شي چې آیا تښتونکي د دولت وسلوال مخالفان یا تروریستان دي او کنه نور جنایتکارې ډلې په دې کې لاس لري؟
تر اوسه قضیه دا شي او یا تلاشون او دا د خپل قضیه دا په ډګي شي او جنایي قضیه ده، نو دا چې کوم تر اوسه پرې شواهد او موارد نسته چې دا قضیه دی د وسلوال مخالفینو سره تړاو ورکړي. جنایي قضیه معلومیږي، خو بیا هم مهمه خبره دا ده چې د دې بررسیانو نتیجه به شي.
صدیق صدیقی او چې لاسمت سربان سره خبرې کولې. په واشنگتن کې د قومي ولسی رادیو په نامه د خبرونو تحلیلونو شبکې پر خپل ویب پاڼه په پاکستان کې د ګیست زیاتې غوښتنې په اړه مقاله خبره کړې. په لیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې په پاکستان کې خلک د سی این جی لپاره په ساعتونو په ګاډو کې ناست انتظار کوي، د یوې شخصي کمپنۍ مالک د لمر په رڼا چلیدونکي موټر جوړ کړی دی چې د نورو لپاره د هیلې یو بڅرې ښکاري. احمد چازمی د دې مقالې مهمې برخې راوړي. قامی ولسی رادیو یا نیشنل پبلک رادیو پر خپل ویبپاڼه په خبره سوی مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې پسرلی پیل شوی د پاکستان په پلازمېن اسلام آباد کې هرې خواته غوړېدلې ګلان تر سترګو کېږي او د مرغیو چڼهار اوریدل کېږي، خو بیا هم د سویلي آسیا د یو شمېر شهرونو په څیر اسلام آباد او د دغه هیواد نور شهرونه له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. یو خط په دغه شهر کې د اسلامي سختدریزي د مخنیوي لپاره سړکونه او حکومتي ودانۍ او پرمختللو هوټلونو ته پرتلون کولارو وړوکی سیمټي دیوالونه جوړ شوی، نو بلخوا د شهر زیاتره خلک خپل ګاډو ته د سی این جی اچولو لپاره په ساعتونو په قطار کې ولاړ وي چې د موټروانانو په وینا او سات وخت یې څلور ساعته وي. پاکستانی چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې په میلیونونو خلک له سی این جی څخه ګټه اخلي. یو موټروان عبدالماجد چې د قطار په منځ کې د سی این جی په انتظار دی وایي چې نیم عمر یې په دغو قطارو کې تیریږي. که څه هم موټرونو ته پیټرول هم ور اچول کېدای شي، خو د ده په وینا د هغه باید تر سی این جی درې چنده زیاته ده. ویپانه لیکي پاکستان لس کال وړاندې د سی این جی استعمال ته خلک هڅول پیل کړل چې حکومت غوښتل د ګرانبای تیلو د درآمد کولو پر ځای دی د هیواد له خپل ګیس څخه ګټه پورته کړل شي. د ګرانبای تیلو او د سی این جی ترلاسه کولو له زحمته د ځان خلاصولو لپاره په پاکستان کې د یخنۍ او ګرمۍ پیدا کولو د آلاتو د کمپنۍ مشر اسلم آزاد د لمر پر رڼا چلیدونکي موټر جوړ کړی دی. نوموړی وای پر دغه موټر $15,000 چې شاوخوا ₹15 کروڑ کېږي لګښت راغلی دی. نوموړی د ویپانی خبریال په دغه موټر کې سپور کړ او په شار کې دننه وګرځاوه. ورته ویل چې دا موټر د ګټې لپاره نه دی، بلکې دا په اوس وخت کې د خلکو ضرورت دی. د آزاد په وینا دا موټر به د خلکو اقتصادي ستونزې حل کړي او دوی به په اوږدو قطارونو کې د انتظار له زحمت خلاص کړي. د لمر په رڼا چلیدونکي دغه موټر د ورځې 50 میله سفر کولای شي، خو آزاد پلان لري چې د دې وسنۍ بیټرۍ په نوې ټکنالوژي سره بدل کړي او بیا به دا موټر 15 چنده زیات سفر وکړای شي. اسلام آزاد باور دی چې حکومت به پراتلونکو میاشتو کې نوموړي ته د دا ډول ګاډو د جوړولو اجازهنامه ورکړي. احمد شازمی په شمالي وزیرستان کې د پی ای یو ولس په نوم فوټبال یو پخوانی لوبډله ده. د دې لوبډلې مشران وایي د خراب حالاتو له کبله د دوی لوبډلې ته تاوان رسیدلی دی او اوس د دې لوبې نوي لوبغاړي نه پیدا کیږي. رابیا کرم خان له اسلام آباد رپورټ لري.
شمالی وزیرستان د فوټبال یو لوبډله پی ای 11 چې کال 1915 نه په مقامي او صوبایي کچې لوبه کوي، د دې لوبډلې یو مشر لوبغاړي الیاس خان مشالیډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی تقریبا هر لوبه ګټلې ده او خپل دا روایت به مخکې هم جاري ساتي. خو د په وینا موجوده ناسازه حالاتو چې کم اغیز د دوی په لوبه غورځولې دی، هغه دا چې د فوټبال په لوبه کې د مخکې په نسبت اوس د نوي لوبغاړو کموالی دی. دی وایي چې څنګه د لوبه شروع کړې وه او خپل علاقې کې به یې پریکټیس کولو، نو اوس هغه سې ځوانانو لپاره د لوبو په میدان کې لوبه کول ګرانه ده او هم دغه وجه ده چې نوې لوبغاړي مخې ته نه راځي.
موږ فوټبال چا کوم وړو کې چې کوم نسل دی دا فوټبال د پاره اته لوی نقصان ورسې ده چې موږ به ټیم کې چې څومره سینیئر پلیران به موږ نه ریټایر کېدل، نور 10 پلیران به موږ ټیم ته راتلل چې مونږ پینبا په خکه دلو ډیر اوس هغه کس نه کیږي په دغه چې حالات ډیر خراب دي اوس چا فوټبال تا زړه نه کیږي.
پی 11 یو بل لوبغاړی دلاور خان چې 15 کال راځي فوټبال کوي وایي چې حکومت دې دوی ته د فوټبال میدان پرانیسي کم چې اف سی سره دی.
دا غو صدا حالات وجه دا اوس لکه دا کور نه داسې جزات وینه او ګراوندونه هم نشته دلته کې او یو ګراوند دی دلته میران شاه کې دا د کالج ګراوند دی او دلته کې داس نور ګډونه کې مځکي کې ګراوندونه شته خو چیرې بیا سلته خو بیا ګیم نشي کولی.
فاټا فوټبال فیډریشن صدر سخی رحمان وایي هغه په میرم شاه کې خپل یو فوټبال میدان او اکیډمي لرله خو ناسازه حالاتو له کبله دا اوس بند پراته دي. دی وایي پی 11 موجوده حالاتو باوجود هر لوبه ګټلې ده او د ملک نورو سیمو خلک په دې حیران وي. د زیاتوي 13 کالو راسي د فوټبال نوي لوبغاړو کې کمی راغلې دي.
زما د سپورتس ګراوند د سټېډیم ما خپل زندگی پر ختمه کړل. زمونږ په بازار کې د کینټ ایریا کې نن مو ګراوند جوړ کړو سټېډیم مو برابر کړو چې مونږ لا سمور ورننوتی نه وو چې بس دا حالات سره خراب شول. اوس هغه راغلي دي آرمی والا پراته دي هغه نه مورچا جوړه شوې ده. میں چرتا دا سے حالات بھی زما خپل اکیڈمی میں چلا ہوا 30-35 کسان بعد انڈر 13 97 انڈر 20 پورے کسان را سارا ہوا ہے تا میں ٹریننگ ورک اوٹ گراؤنڈ نو نو چرتا بیا خپل ایکٹیویٹیز پورا کئی
د پوینا د فوٹبال د لوبي یوازینی میدان په اړه کچرتا پولیټیکل انتظامیه وای چې د زمونږ د وس خبر نه ده. انوبل خو سکیورټی ادارې وای چې د سکیورټی خطر ده.
رابیا اکرم خان وا اوس مهورستای ریپورت ته دی خبری غړی هغه دا چې عبدالرقیب خلجی د کوټي اوسیدونکو دی او لتی رچلورو کلونو رایسی یو لړم ساتل دی. خلجوی لدی لړم سره ډیر مینهله د دغه په خبره لړم یې خاور خوري او دا ځکه ساتل دی چې نړی ته زیات زبات کړی چې ک انسان وغواړي نو د لړم په چیر ژوي هم ساتلی سو دا چې لړم به وفا شوی نه دی. عبدالرقیب خلجی سره د مشارل خبري اړه خدای نو نصر مرکه کړی دی.
عبدالرقیب خلجی لمړی هم کدار ته وایس چې تاسو په دې نړۍ کې په دې دنیا کې تر ټولو زیات مینه لڅر سره ده.
اول مینه خو انسان د الله پاک سره لري. خدا الله پاک ډیر مخلوقات دي چې الله پاک په دا دنیا پیدا کړی. په دا دنیا کې زما سره د چش سره مینه د هغه لړم دی.
ما هم ځکه تاسو دا پښتنه وکړه چې تاسو زیات مینه لڅر سره ده چون کې تا مخکې ویلی و چې ما یو لړم ساتلی دی. اوس هم دا راته وایي چې دغه لړم تاسو کومه کړی دی څومر وخت ساتلې دی او څنګه دل لړمانو سره شوق پیدا سو؟
دغه یو قسم لړم دی سی ډیر نایاب دی او زما په اندازه به دا زوم د پاکستان سمیت په ایشیا کې بم د دې نور قسمونه نه وي.
څه د دې خوبي څه شې دی؟ دا شکل یې څنګه دی؟
د دې دغه کوالټی ته بولی خاصیت بولی هر شی هغه د دې سیدا نور لړمان څخه مې هغه فطرت دا لري چې انسان په ډانګ باندې وي
فنیش وي
فنیش باندې وي او خود دې دغه سیدا دا ما دا ترنګ مخته کړی تقریبا د 1904 کال مخکې دا په مستون کې د یو زنانې سو هغه خپل کور کې نیولې نو بیا چې زوار لم د لړم مطلب څه بیا واخستله یا نه خسته دا لړم ما ته راک نو دا هغه وخت تقریبا دا شپږ وو ورځې سو 1904 کال پر سیوی دي
او دغه تا ویل چې دغه شکل یې څنګه دی لړمانو د نورو لړمانو غوندې دی لکه زموږ په کلیو په علاقو کې چې ګرځي که یا هم لاغو څخه لږ بدل دی.
دا لړم سین اکثره دا په یا په سور کلر کې راځي مطلب کم څه انسواری ورته وای یا په تور کې راځي خو دا لړم سی کم دی. دا سکورپیو سی مانو می شدی د دې خاصیت دا دی سیدا نور ګر د سور کلر دی د دې دوه نیشه دی او یو ډانګ دا په تور کلر کې دی او دا د نور لړمان سره ډیر مختلفه دی.
او دغه دې ساتل طریقه څنګه دی؟ ته خوراک ورکه
دا په خاور خوري مطلب د ژوند زندگی سي ده.
دا لړم ته په لاس کې راخلی ته په کور کې در سره وسه ستا په خونه کې ته واچ خلاص ګرځي ته عادت کړی دی تا نه خوري دا ته څنګه ځنی ویری جن نه دی څه
یا نو خو دا مختصو دا غره اوس بل انسان سي دی نه زچ سي ټي ورته وایم د یاله ته په غزي باندې سٹاپ ودی بل د یزما په بدن باندې ګرځي بقاعده زه په لاس باندې ګرځوم.
عبدالرقیب خلجی تاسو ویل چې دغه تاسو لړم سکورپیو چې تاسو نوم ورکړی دی دغه اوس څلو د څلورو کلو دی څلور کال له تاسو سره سوي دی او اوس تاسو د دغه نسل ور زیاتولو کوشش کوي هڅه کوي او دغه د نسل زیاتولو لپاره تاسو د پښین ته وړی دی په پښین کوم په یو ځای کې شې دی په چې کوم یې شې دی لاغه سره منور چې شورت یې شتله د سره دا به څومره وخت به تاسو را باس یو څنګه د نسل جاتې دوه طریقې څنګه دا څنګه تاسو دا شان ورته یې شې دی چې شې ورته یې شې
دا د دې لپاره خپل یو ټمپریچر راځي نه یو هغه ټیمپریچر دی د دې علاوه د دې سره مستی دی یو اده نایلون دا د وړو ګونې سره ځي ګوبر دی مستی دی
او خصای دی کنه خصوی
صحیح دغه ګرد شان په یوځی کې دی الته دیم ځنی ورسره دی په یو خاص ټیمپریچر باندې
عبدالرکیب خلجی کدره تو وای چې دغه د لړم سره مینې د څنګه پیدا سو د کشتوار دی دغه سره لړمانو سره شوق و لنور خزندو سره دیم دغه شوق دی څنګه دا شوق پیدا ستا ستا
دا په دنیا کې ډیر بے وفا جانور بولل کیش ولې دا سه هر انسان هغه د فطرت د سدا خپل ډنګ خامخاو خو ما د دارنګ مختکړی دی سدا دنیا ته سړی ورشکاره کی سبای انسان دا کما ایوان سي دی داس ماسه لړم سي ما سکورپیو نوم پرېشت دا بے وفا نه دی ما دنیا